آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
طالبانو په مزار شریف کې د محکمې په ودانۍ باندې حمله کړې، اته کسه وژل سوي او شپېته تنه زخمي سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي چې په سوریه کې د مهاجرو په کمپ کې د قتل عام د مخنیوي لپاره باید اقدامات وسي، او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف حملې د حوثي شیعهګانو په پرمختګ کې ناکامه سوي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده، د 1404 نوی کال د حمل د میاشتې 28 ده چې د 2015 کال د اپریل د میاشتې لسمه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو څخه وروسته په ختیځ زون کې د نشه یي موادو په ضد د مبارزې په اړه رپورټ هم اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شافیه سردار تاسو ته اورو. طالبانو په راکټي بمونو او نورو وسلو سره پرون د پنجشنبې په ورځ په مزار شریف کې د یوې محکمې په ودانۍ باندې حمله وکړه، او د امنیتي قواوو سره په سخته جګړه کې لږ تر لږه اته کسه وژل سوي او شپېته تنه زخمي سوي دي. افغان چارواکو ویلي دي چې دوی د دغې محکمې د ودانۍ کنټرول له شپږو ساعتو محاصرې څخه وروسته بیرته ترلاسه کړی دی. په دې جګړه کې څو امنیتي چارواکي چې د ولسوالۍ د پولیسو قومندان هم پکې شامل وو او څو تنه ملکیان وژل سوي دي. یاغي طالبانو ویلي دي چې دا حمله دوی کړې ده. د 2014 کال په پای کې د افغانستان څخه د امریکا او ناټو د محربوي عسکرو په وتلو سره یاغیانو په دې وروستیو اونۍ کې په افغان امنیتي قواو باندې حملې زیاتې کړې دي او کوشش کوي د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت راوپرځوي. په کابل کې د امریکا سفارت دا حمله په سختو الفاظو غندلې، او هغه یې د بلخ په ولایت کې د محکمې په ودانۍ باندې ډېره خطرناکه حمله بللې ده. دغه سفارت ویلي دي چې د دې ورځې حمله موږ ته دا راپیادوي چې هغه پولیسان، څارندوالان او قاضیان چې خپلې ورځنۍ چارې ترسره کوي او عدالت تامینوي، په دې هېواد کې د څومره زیاتو خطرونو سره مخامخ دي. چارواکو وویل چې درو یا پنځو تنو حمله کوونکو چې د ځانمرګو واسکټونه یې اغوستي وه، بمونه وغورځول او په امنیتي قواو باندې ډزې وکړې او یوې ودانۍ ته یې اور واچوه.
د خوست په ښار کې په یوه چاودنه کې 12 کسه زخمي سوي دي. پیښه پرون د خوست ښار د دواخانو په لاین کې سوي ده. پیښه د خوست د ښار د دواخانو په لاین کې سوي ده. په ټپیانو کې دوه ماشومان هم وو. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت مشال رادیو ته ویل دي چې بم په یو بایسکل کې ایښول سوی وو، او کله چې د پولیسو رینجر موټر د پیښې د ځای څخه تیرېده چاودنه وسوه. ټپیان روغتون ته رسول سوي دي او چارواکي وایي چې د ټولو ټپیانو روغتیایي حال ښه دی. د خوست امنیه قومندان دا هم ویل دي چې په دې چاودنه کې عسکرو ته هیڅ تاوان نه دی رسیدلی.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي دي چې د سوریې په پایتخت کې د فلسطیني مهاجرینو د یرموک په کمپ کې چې د اسلامي دولت د ډلې د مبارزینو تر کنټرول لاندې دی، عاجلو اقداماتو ته ضرورت دی چې د قتل عام مخنیوی وسي. ښاغلی بان هغو فلسطیني مهاجرو ته د بشري مرستو رسول غوښتي دي چې د دمشق په جنوب کې د فلسطیني مهاجرو په کمپ کې بند پاته دي. هغه وویل چې اوس د دې وخت دی چې د ژوند ساتلو دپاره ګډ اقدامات وسي او بشری مرستې ترسره سي. ښاغلی بان وویل چې موږ همداسې قرار نسو کښېنستلی چې د قتل عامونو ننداره وکړو. د یرموک خلک باید له یاده ونه وځي. په دې کمپ کې تقریبا 18,000 فلسطینیان پراته وه چې تېره اونۍ د اسلامي دولت د ډلې مبارزینو ونیو. د فلسطین یو لوړپوړی چارواکي پرون وویل چې د سوریې د حکومت سره داسې یو موافقه سوې ده چې د دغه کمپ څخه د اسلامي دولت د مبارزینو په ایستلو کې دې ګډ عملیات ترسره سي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکو. په یمن کې په حوثی شیعه یاغیانو باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملې چې دوی اونۍ پوره سوي دي، په دې نه دي توانېدلي چې په هغه هیواد کې د دغو یاغیانو د پرمختګ مخه ونیسي. حوثی شیعه یاغیانو او د هغوی متحدو عسکرو پرون د پنجشنبې تر ورځې پورې د یمن د عدن د ښار په خوا خپل عملیات پراخ کړي او د هغه ښار مرکزي سیمو ته رسېدلي دي او همداراز د جنوب ختیځ په خوا چې زیاتره د سنیانو سیمې دي پرمختګ پیل کړی دی. د سعودي د ائتلاف نتاخ جنرال احمد الاسیدی پرون د پنجشنبې په ورځ د دې پرمختګ خبر رد کړ او ویل چې د چې کوچني ګوښه او لیرې پراته قطاعات پرمختګ کوي او هغوی به محوه او تباه کړی سي. هغه وویل چې د یاغیانو د قطاعاتو ترمنځ مخابراتي اړیکې قطع سوي دي. نتاق حوثي یاغیان په دې وغندل چې د خلکو د هستوګنې په سیمو کې وسلې ذخیره کوي او خبرداری یې ورکړ چې هغه به هم تباه کړی سي. د فرانسې د خبري اجانس له قوله د سعودي په مشرۍ قواو د پنجشنبې په ورځ په پایتخت صنعا کې د دفاع د وزارت په ودانۍ باندې بمباري وکړه چې دا په هغه ښار کې د یاغیانو په ځایونو باندې د هوایي حملو په لړ کې لویه حمله وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د سعودي دغه هوایي حمله د قتل عام سره مقایسه کړي او ریا ته خبرداري ورکړي دي چې دغه جنايي اعمال دي بند کړي.
د امریکا جمهور رئیس براک اوباما پرون د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې دی به ژر په دې اړه پریکړه وکړي چې کمونیست کیوبا د امریکا د متحده ایالاتو د هغو هیوادونو د لیست څخه وباسي چې په دولتي کچه د تروریزم سرپرستی کوي. شغل اوباما جمیکا ته د خپل سفر په وخت وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د نړۍ په چارو کې د کیوبا د اعمالو څارنه بشپړه سوې ده او دی د خپلو همکارانو حقیقي سلام مشورو ته انتظار باسي. د امریکا جمهور رئیس د زیات مدیره په دی خوا دې ته اشاره کوي چې د غواړي کیوبا د دې لیست څخه وباسي او دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو روابطو د عادي کېدو د یوې برخې په توګه ترسره کړي. د متحده ایالاتو په دې لیست کې لا درې نور هیوادونه په دې تورن دي چې د نړیوال تروریزم ملاتړ کوي او هغه سوریا، ایران او سودان دي. شغل اوباما به دا پریکړه هغه وخت وکړي چې دی او د کیوبا جمهور رئیس راول کاسترو په پاناما کې د امریکایي ملکونو د مشرانو عالی جرګې ته ورځي. وروستی خبر وایي چې جمهور رئیس اوباما پرون ناوخته پاناما ته رسیدلی دی.
د سومالیا حکومت د شباب د ډلې د یوولس مشرانو په سرونو باندې انعامونه ایښي دي چې په هغوی کې د دغې مبارزې ډلې لوړپوړی مشر او په کینیا کې د تیرې اونۍ د قتل عام طرح هم شامل دي. په دې انعامونو کې چې پرون د پنجشنبې په ورځ اعلان شوي دي، یو د $250,000 انعام دی چې د شباب د مشر احمد عمر ابو عبید د نیول لپاره ټاکل شوی او د نورو لسو مهمو غړو په برخه کې ټاکل شوي انعامونه د $100,000 څخه نیولې تر $150,000 پورې رسیږي. د سومالیا د حکومت نتاق ردوان حاجی عبدی ولی د امریکا ژغ سومالی خبرونې ته ویلي چې دوی تر ټولو زیات د محمد محمود د نیولو هلې ځلې کوي چې د کینیا د ګاریسا په پوهنتون باندې د حملې پلان ترتیب کړی و. په دې حمله کې اته څلوېښت محصلان وژل شوي او ډېر نور زخمي شوي دي. کینیا هم مخکله د محمد محمود په سر د $200,000 انعام ټاکلی دی.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه یې غوښتي دي چې په تهران باندې دي د لویدیز او ملګرو ملتونو لخوا لګېدلي اقتصادي بندیزونه هغه وخت ایستسي چې د ایران د زروي پروګرام د انکشاف په اړه وروستۍ موافقه وسي. آیت الله علي خامنه یې د ایران په تلویزیون کې په یو وینا کې دا په ټینګه وویل چې د لویدیز سره د یو موافقې د چوکاټ جوړول د دې تضمین نه کوي چې د تهران د زروي پروګرام د محدودولو لپاره د وروستۍ موافقه هم راسي چې د هغې په بدل کې په ایران باندې نړیوال بندیزونه ایستسي.
یوې بلې تیبتۍ مذهبي راهبې هم د چین د سیچوان په جنوب لویدیز ایالت کې ځان په اور کې ستی کړی دی. خبری رسنوی د امریکا ژغ د تیبت خبرونی ته ویل دي چې راهبه یغه پرون د پنځشنبه په ورځ کله چې په یو مارکیټ کې ځان ته اور واچ او په لوړ اواز د شهرونو ورخل چې مقدس د علامات اوږد ژوند غواړم او تل دی یو واحد تیبت نه دوه.
او یونان نړیوال وجهه صندوق ته د خپل پورونو څخه 415 میلیون ډالر تادیه کړی دی چې په دې ډول د بی باوري فضا ختمه کړي او د پور ورکونکو تشویشونه لري کړی دی. دا د پور ادا کولو یو ډیره مهمه برخه وه چې په هغې سره به د یونان لخوا د نړیوالو پورونو د ادا کول تضمین کړی سي او هغه هیواد به د یورو د سکې په سیمه کې پاتې سي. د یورو د سکې د سیمې د هیوادونو د مالی وزیرانو د دې کال په سر کې موافقه کړې و چې د یونان د پورونو د تادیه کولو مده به په داسې شرط تمدید کړي چې هغه هیواد د اقتصادي اصلاحاتو په اړه یو مناسب پلان ور وړاندې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدر منوریدن کو تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سوا وردل اوس په مکریس موږ د خبرونه رپورت په امریکا کې روان کال یعنی 2018 د انتخاباتو کال دی. د امریکا د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو څخه مخکې رای ورکوونکي په دې نظر دي چې د امریکا خارجه پالیسي به په دوه انتخاباتو ډیرې اغیزه ولري. په ځانګړې توګه د اسلامي ریاست د ډلې راپورته کېدل او د ایران د اټومي پروګرام موضوع. د امریکا ژغ خبریال جیم مالون په دې اړه یو راپور تیار کړی دی چې متی الله عابدي درته اوروي.
د امریکا په سنا کې د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو وایي چې کېدای شي چې د دوشنبه په ورځ د جمهوریت ریاست لپاره خپل کاندید کېدل اعلان کړي. او په همدې مهال د امریکا په سنا کې د بهرنۍ چارو د پالیسۍ په اړه هم خپل کارونه یاد کړي. د امریکا د جمهوری غوښتونکي ګوند لخوا دوه سناتوران تر اوسه د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید کېدو اعلان کړي چې یو پکې رون پال چې د کنټکی ایالت دی او بل ټیډ کروز دی چې د ټیکساس سناتور دی. دوی هم په خپلو برنامو کې د امریکا بهرنۍ پالیسۍ ته ډېر زیات ارزښت ورکړی. سناتور پال په دې نظر دی چې باید د امریکا عسکر د اوږدې مودې لپاره نورو ملکونو کې ماموریت ونه لري او د امریکا بهرنۍ مرستې هم باید محدودې اوسي. هغه وایي
I envision an America with a national defense unparalleled, undefeatable and unencumbered.
زما په نظر دا ډېر مهمه وي چې موږ د نورو ملکونو د جوړونې په ځای خپل کور ته پام وکړو او د کور دفاع مو به ساري شي، ناقابل شکست کو او هیڅ حایب ونه لرو. سناتور پاول په خوا د ایران سره د اټومي پروګرام په سر د خبرو طرفدارو، خو اوس وایي چې د امریکا حکومت چې د ایران سره د اټومي پروګرام په سر هر معاملې کوي باید چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو وړتیا او لیوالتیا هم ورسره ختم کړي. سناتور ران پاول په هغو وسلویت امریکایي سناتورانو کې هم شامل و چې د ایران مشرانو ته خط استولی او لیکلی و چې کچېرې دوی د اوسنی حکومت سره کم تړون وک نو راتلونکي امریکایي ولس مشر به بیرته فسخ کی. ځینې محافظه کار طرفونه چې د بهرنۍ په الیسۍ په اړه د سناتور ران پاول دریز یو څه نرم ګڼي، دوی د خپل یو تلویزیون د لارې د هغه د دریز غندنه هم کوي. د ټیکساس سناتور ټیډ کروز بیا د ولسمشر اوباما د بهرنۍ پالیسۍ نه راضي نه ښکاري او وایي چې د اسلامي دولت د ډلې او د ایران د اټومي پروګرام مقابل کې باید سخت دریځ ونیول شي. ښاغلی کروز وایي
Imagine a president who says I will honor the constitution and under no circumstances
داسې یو ولسمشر باید ولرو چې هغه د اساسي قانون ساتنه هم کوي او وایي چې په اس حالت کې به ایران ته د اټومي وسلو د لرلو اجازه ورنکړي. امکان لري چې د جمهوری غوښتونکو ګوند لخوا راتلونکو میاشتو کې هم ځینې نور مهم مشران د کاندید کېدو اعلان وکړي چې په دې کې به یو په ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی سفیر جان بولټن هم شامل وي. هغه وایي چې په تیر یو کال کې د امریکا بهرنۍ پالیسي ډېر مهم پړاو کې داخله شوې ده. جان بولټن وایي
زه فکر کوم چې
د کانګرس په تیرو انتخاباتو کې هم خلکو د بهرنۍ پالیسۍ په اساس رای ورکړی دي او همدا مفکوره به د کال 2024 په انتخاباتو کې نور هم قوي او پراخ شي. د جمهوری غوښتونکي ګوند د کاندیدانو ملاتړ کوونکي د ګوند دننه هم انتخاباتو کې او هغې نه پس په دویمه دوره کې هم په بهرنۍ پالیسۍ باندې ډېر ټینګار کوي. د ټی پارټی په نوم د امریکا د یوې درېمه ډلې غړی نیول هیوز وایي چې دا وخت موږ د نړۍ په څلورو مهمو برخو کې یو څه مشکل په زیاتېدو وینو او داسې بریښي چې موږ په دې انتظار کې یو چې دغلته څوک دغه اور ته تلای ورکي او بیا یو داسې ولسمشر راشي چې هغه رامخکې شي او د 14 نه پس حالت کنټرول کړي. خو بیا د دې ډلې یو بل غړی پیټر براون وایي چې انتخاباتو په ورځو کې زیاتره خلک رای ورکوونکي اقتصادي مسلو ته پام کوي. هغه وایي چې اقتصاد نه غټه مسله بله په امریکا کې نشته، کاغوي هم، خو اصل مشکل د خلکو اقتصادي مشکل دی چې باید رفع شي. یو څه تشویش به د بهرنۍ پالیسۍ په اړه واوسي، خو اصل خبره اقتصاد دی او چې اقتصاد د خلکو ښه وي نو هغه بیا نورو خبرو پسې نه ګرځي. په داسې حال کې چې د امریکا د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د بهرنی چارو پالیسي ډېر ارزښت لري، نو د امریکا اوسنی واکمن ګوند ډیموکرات ګوند لخوا یو قوي کاندید کېدای شي چې مخې ته راشي، او هغه به د بهرنی چارو پخوانی وزیره میرمن هیلری کلینټن واوسي. میرمن کلینټن کېدای شي چې ډېر زر د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید کېدو اعلان هم وکړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا جغ آشنا رادیو سواوردي اوس په مکرې در نوردونکو دی رپورت. په پکتیا کې د مسلکي او تخنیکی نیمه لوړو زده کړو له انستیتوت څخه فارغ شوي محصلین اندېښمن دي چې کاري فرصتونه نه ورکول کېږي، او دوی غوښتنه لري چې د کاري فرصتونو تر څنګ د لوړو زده کړو زمینه هم ورته برابره شي. ابراهیم رحیمی په دې اړه
پکتیا اوسیدونکو سید محمد تیر کال په گردیز کې د کثیر الرشتوی انسټیټیوټ د برق لسانګې فارغ، او هغه مهالې په یوه غونډه کې له نورو محصلانو سره یو ځای د چکچکو په بدرګه د فراغت سند ترلاسه کړ. خو سید محمد اوس خپل راتلونکي ته اندېښمن ښکاري، ځکه وایي له دې عمله چې زده کړې نیمل وړې دي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دندې د غوښتنې پر مهال منفي ځواب ورکول کیږي او سرګردان ګرځي. هغه په دې برخه کې یو بیل گواہی
دا چې زه د برق څنګه نه خلاصوم، برق ریاست ته لاړم، غوښتل مې چې همدلته برق ریاست کې کار وکړم او وظیفه واخلم، خو متاسفانه دوی له خوا نه داسې منفي جواب موږ ته راکړل شو چې ډېر مایوس شو. دا موږ کوم تحصیل کړی و، تعلیم کړی و، دا ډېر په یو نشت باندې راته حساب کړ، هغه وظیفه خلاصه کړه چې موږ ته وظیفه راکړي.
په مجموعي ډول د پکتیا په مرکز گردیز کې تخنیکی او مسلکي زده کړو د انسټیټیوټ له مختلفو څانګو شاوخوا 1500 کسان فارغ شوي، خو دوی وایي چې د غزده کړې د دوی راتلونکي نشي تضمینولی. دوی د پوهنې له وزارت غوښتنه کوي چې د لوړ زده کړو له وزارت سره د یو تفاهم له لارې ورته د لوړ زده کړو زمینه برابره کړي چې لږ تر لږه زده کړې د لیسانس تر کچې ورسیږي. فارغ محصل احمد جاوید:
ما خپل زده کړې د وزارت په څنګه کې کړې دي. موږ ځوانان په دې دوه کارونو زده کړو اکتفا نه کوو. موږ غواړو چې موږ ځوانان پانتون ته جذب شي، نورې دوه کارونه زده کړې، زده کړې نه موږ تر څو د لیسانس په کچه پاره شو.
احمد شاکر احمدزی د پکتیا د تخنیکی او مسلکي زده کړو د انسټیټیوټ مشر دی. هغه وایي چې د خپلو فارغو محصلینو د لوړو زده کړو د زمینې د برابرولو په اړه یې خپلې هلې ځلې پیل کړې دي.
تحصیلات علی او لوړ تحصیلات د دغه ځوانانو چې دوه کاله درته زده کړې کړي په خپل رشتو کې، دا د باید له پامه ونه چوي، او په خپل د زده کړو کې دا دوه کاله چې دی دلته تحصیل کړی دا د په پام کې ونیسي، او د دې نه بعد که دریم سمستر ته دی شامل شي، چې دوه کاله یا څلور سمستره دی ووی او د لیسانس په کچه فارغ شي، نو دا زموږ غوښتنه ده او دا موضوع شریکه کړې ده.
د پکتیا د ولایتي شورا یو تن غړی سردار ملنګزوی د دې شورا په استازیتوب ژمنه کوي هڅه به وکړي چې د نیمال وړ زده کړو د محصلینو یادې شوې ستونزې ته به د هواري یوه لار ومومي.
هغه مکتوب د وزیر نه به امر اخلو تر څو چې د دې محصلینو هغه کوم مشکل چې لري د مشکل تر رسیدګي وشي او د دې مشکل مد نظر ونیسي.
د پکتیا د تخنیکی او مسلکي زده کړو کثیر الرشتوی انسټیټیوټ د محل د کمپیوټر ساينس، زراعت، ساختماني انجینري او برېښنا په برخو کې مختلفې څانګې لري، او سلګونه محصلین پکې پر زده کړو بوخت دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټولنډ خبرونه: طالبانو په راکټي بمونو او نورو وسلو سره پرون د پنځشنبې په ورځ په مزار شریف کې د یوې محکمې په ودانۍ باندې حمله وکړه، او د امنیتي قواو سره په سخته جګړه کې لږ تر لږه اته کسه وژل شوي او شپېته تنه زخمي شوي دي. د خوست په ښار کې په یوه چاودنه کې دولس کسه ټپیان شوي دي. پیښه پرون د خوست د ښار د دواخانو په لاین کې شوې ده. په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي دي چې د سوریې په پایتخت کې د فلسطیني مهاجرینو د یرموک په کمپ کې چې د اسلامي دولت د ډلې د مبارزینو تر کنټرول لاندې دي، عاجلو اقداماتو ته ضرورت دی چې د قتل عام مخنیوی وسي. په یمن کې په حوثي شیا ګانو باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملې چې دوه اونۍ پوره سوي دي، په دې نه دي توانېدلي چې په هغه هیواد کې د دغو یاغیانو د پرمختګ مخه ونیسي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې دی به ژر په دې اړه پریکړه وکړي چې کمونیست کیوبا د امریکا د متحده ایالاتو د هغو هیوادونو د لیست څخه وباسي چې په دولتي کچه د تروریزم سرپرستی کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
او اوس په مکرې دی رپورته په ختیځ ځون کې د نشې توکو او قاچاقبرو د پیژندنې لپاره شپږ پېته سرحدي او ملي پولیس روزل سوي ترڅو د دغه توکو پر وړاندې مبارزه ټینګه سي. زبیح الله غازی رپورټ را لېږلی دی.
ختیځ ځون کې میشتو لسګونه پولیساتو ځواکونو او ملي پولیسو ته د نشې توکو د موندنې او قاچاقبرو د پیژندنې هغه تخنیکی لارې ښودل شوي چې په مټي د چارواکو په وینا روانه مبارزه توندیدلی شي. دغه پولیس به تر ډیره د ډیورن کرخې ته څیر مسیمو کې ځای په ځای کیږي ترڅو دغلته د نشه یي توکو د وړو راوړو مخه ونیول شي. د کورنیو چارو په وزارت کې د نشه یي توکو معینیت د روزنیز مرکز مشر سمونوال میرشا چې د سرحدي لوا په قومندانۍ کې خبریالانو ته غږېده وویل چې د اړتیا په بنای د ختیځ زون پولیسو ته مسلکي روزنه ورکړې ده. نوموړی وایي دغه شپږ شپېته کسان چې څه یې د ننګرهار امنیه قومندانۍ او پاتې ټولې د پولیساتو ځواکونو سرتیري او ساتنمنان دي په ډیرو هغه مسلو پوه شول چې پخوا یې نه پیژندل.
د جزایي اجراتو نوی تعدیل شوی قانون مخدره موادو او مسکراتو په وړاندې د مبارزې قانون څړنې ګرویګنې یا ابتدایي تحقیقات د پریکرسرو او د کیمیاوي توکو په وړاندې د مبارزې څرنګوالی او د کیمیاوي موادو پیژندنه وه.
دی وایي له دې وروسته به نشه یي توکي او قاچاقبر په اسانۍ سره په نښه او د دوی په کارونو کې به د پام وړ اسانتیاوې راشي. دی وایي د دوه اونیو په اوږدو دغه روزنیز پروګرام هغه نور ولایتونو ته هم غځی چې د نشه یي توکو کاروبار پکې د پام وړ وي. له دغه کورس نه فارغ د سرحدي پولیسو یو ساتنمن احمد صابر چې په تورخم کې دنده لري امریکا غږ ته وویل په ورکړل شوي ټریننګ کې ګڼ داسې څه زده کړل چې مخکې نه پیژندل.
موږ نشو کولای چې په ښه توګه سره او ډیر په مهارت سره دغه کم یو غیر قانوني مالونه چې کیږي دا تثبیت کو. ولې دغه کم کورس چې موږ ته دایر شوی نو د دې په واسطه موږ ډیر کولای شو چې کوم اندېښنې موږ لرو د تورخم په بندر کې دا محلګو.
نو ما وړه وای لدی ورسته به د غټول اړخونه په پام کې نیسی او د قاچاقبرو مخنیوي وکي. ننګرهار د نشه یي توکو د کر او قاچاق لپلوه د هغو ولایتونو د قطار ملګری دی چې د دغه توکو کاروبار پکې تر نورو ډیر کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د یمن په روانه جګړه کې د سعودي عربستان، پاکستان او ایران شکلته پر سیمه په ځانګړي توګه افغانستان څه تاثیر لري؟ د پښتني جواب په دې رپورت کې اورو چې زموږ همکاري نو شابه آشنا جوړ کړی دی.
ایران او سعودي عربستان کوښښ کوي چې د یمن پر روانه جګړه کې د سنی او شیعه ډلو ملاتړ ترلاسه کړي. همدارنګه سعودي عربستان په یمن کې د حوثي یاغیانو په ضد یو لړ پوځي اقدامات غواړي. څرنګه چې دواړه هیوادونه د افغانستان په سوله او ثبات کې هر اړخیز نقش لري، د حالت د یمن په جګړه کې په افغانستان څه اغیز لري؟ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوالوی لکه څنګه چې د دواړو ډلو یعنی سنی او شیعه پلویان په افغانستان کې هم شته نو اغیز هم څرګند دی.
افغانستان د دې په خاطر د منځنۍ ختیځ په پیښو څخه اغیز مني او اوس هم دغه پیښې جدي تاثیر لري د افغانستان په پیښو باندې. هغه له دوه لاملونو، یو دا چې افغانستان په خپله منځني ختیځ د ډېر څیرمه پروت دی او حتی په یو شمېر نړیوالو تحقیقاتي مرکزونو کې د منځني ختیځ یوه برخه ګڼل کېږي، او دوهم دا چې له عقیدوي، فرهنګي او اقتصادي پلوه افغانستان د منځني ختیځ د بېلابېلو نظریاتي او فرهنګي حوزو د نفوذ ساحه هم ده. ایران په افغانستان کې د شیعه ډلو حمایت کوي، دغه حمایت پرې اوږدي ده، ډېر واضح او څرګند هم دی. همدارنګه د سعودي عربستان او نورو سنی عربي هیوادونو ملاتړ هم په افغانستان کې د یو شمېر ډلو څخه پټ نه دی. اوس په افغانستان د دواړو لوریو پلویان شته او د افغانستان حکومت د وروستي اعلانې هم په دغه برخه کې یو شمېر اندېښنې راوپارولې، مګر یو تفاوت چې د افغانستان دریځ لري هغه دا دی چې لا تر اوسه د افغانستان دریځ یوازې د مسلمانانو د دوو مهمو مرکزونو یعنی مکه شریفه او مدینه منورې د په وړاندې د هر ډول ګواښ په مقابل کې شوی او بل د افغانستان موقف ګیری معقوله وه نه ښایي چې ډېره حساسیت پارونکې او په اصطلاح د دغې شخړې د یوې برخې په توګه د افغانستان د ښکېل کېدو ویره ورسره.
پاکستان چې د افغانستان نږدې ګاونډی دی د سعودي عربستان له دریځ نه ملاتړ اعلان کړ. د دواړو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو سره وکتل. سعودي عرب له پاکستان نه د پوځي وسایلو او لوا غوښتنه وکړه چې دې غوښتنې د پاکستان د حکومت او پارلمان ترمنځ توده بحثونه هم را وپارول. دا چې د سعودي عربستان دا غوښتنه به څومره ومنل شي، پاکستاني مبصر ډاکټر محمد تقی وایي.
د دې چې سعودي سره چې کوم د پاکستان اړیکې پاتې شوې دي د 1300 درېشو کالو کې، نو هغه د وجه پاکستان دولت کې دنه د دې ریډیکلایزیشن راغلي رویه سخت شوې دي یو بل لپاره. زه دا نه وینم چې پاکستان چې دا فیصله هم کوي د سعودي ملاتړ لپاره ځواکونه استي، نو دا نه دی چې پاکستان کې یو خلکانه فساد به شروع شي او سیاسي به یو بل سره وجنګيږي. دا څنګه دی؟ دا به نه کیږي. د سوسایټي جنرال چې کوم ریډیکلایزیشن دی هغه د سعودي سره د اړیکو باندې هغه کې دا زیاتوالی به راځي او هغه بیا افغانستان باندې هم خراب اثر غورځي چې بیا داسې بندونه داسې ډلې چې کوم دي چې کوم سخت دریځه موقف لري مذهب په حواله باندې، خارجه چارو په حواله باندې، هغه بیا زور اخلي او هغه بیا افغانستان په زور ورځي چې دغه مثال په توګه چې کوم د پاکستاني اخوانیان دي جماعت اسلامي غونټه کې بندونه دي هغه بیا د دېشنه زور اخلي. خو فل حال زدا ویم چې کوم غوندونه په پاکستان پر پارلیمان کې موجود دي هغه تقریبا ټول دا خبره کړې ده چې موږ په دې د یمن کښاله کې ځان نه انوالو کوو. دا یو خوشاین د خبره ما خیال دي چې دا غیر ستاینه په کار دی.
د حرمین شریف د حفاظت په خاطر د حوثی اغیانو په مقابل کې د سعودي عربستان د دریزنا د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشانه حمله تړ وکړ. خود ډاکټر عبد الله دوهم رسیل محمد محقق بیا په یمن کې د سعودي عربستان پوځي عملیات په کلکه وغندل. د نن په نظام کې د یمن د روانه جګړې په برخه کې د چارواکو مختلف نظریات څه اندېښنه پیدا کولی شي. ایران او پاکستان په دې سلا شي ودی چې د یمن لانجه دې د مذاکرات لپاره حل شي. خو د سمالو میږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یمن په اړه اختلافات هم شته. د یمن په حق له سعودي عربستان، پاکستان او ایران ترمنځ د روانو خبرو په لړ کې افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ خاغلی لیوال ویل
افغانستان کې دمنه یو څمن کړي او د افغانستان د حکومت د دغه اقدام مخالفت کوي. په دې کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالله له دغه اعلامیې خپل ملاتړ اعلان کړ. دغه مخالفتونه یوازې د اشخاصو او یو څمن ډلو تر بریده رامحدود پاتې شول او اوس دومره د اندېښنې وړ دی. زه داسې فکر کوم چې فاصله د ایران او د پاکستان ترمنځ په دغه قضیه کې زیاتېږي، لکه تاسو پوهېږئ چې افغانستان د بده مرغه د دوی د نیابتي جګړو میدان دی او که دوی په نورو سیمو کې ښکېل واوسي او مشروفه واوسي، افغانستان کولی شي د دغه فرصت څخه د ځان د وقایې او په خپلو پښو درېدو استفاده وکړي. زه غواړم چې په ټینګار ووایم چې همدغه موقع بهترینه موقع ده چې د افغانستان حکومت درې کاره وکړي. همدا اوس یو دا چې په ډېر دقت سره دغه وضعیت وڅاري او تر دقیقې محاسبې وروسته خپل سیاستونه څرګند کړي. په دې ټینګار چې فکر کوم دغه اوله اعلامیه یې ګټوره او معقوله وه. دوهم دا چې څومره چې د افغانستان رقیب هیوادونه په خپلو منځو کې سره ښکېل کېږي، هموږه افغانستان د دوی د مداخلې څخه خوندي پاتې کېدو چانس لري چې باید په دقت په دقیق مدیریت سره له دې موقع څخه استفاده وکړي. دریم دا چې په دغسې تقابل کې افغانستان کولی شي له بېلابېلو لورو څخه یو شمېر مرستې ترلاسه کړي.
د حالات څارونکو وایي په یمن کې د افغانستان گاونډي مداخله کوي، افغانستان ورنه به تاثیر نه شي پاتې کېدی. نو له همدې کبله د افغان حکومت نه د حالات د جدي تعقیب او په سیمه کې د ښه او قوي سیاست د لوبولو او د لاسورغلي فرصت نه د ښې ګټې اخیستنې غوښتنه کوي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. زه شفیع سردار او زما همکار متي ولابت ستاسو سره ستاسو اوس به د ریخ پرونه پیل سي. قدر من اوریدونکو تاسو زموږ سره اوسئ.